د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنی نیم ساعت خبری مجله کې مو هر کله کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدین د پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریم د 2020 میلادي کال د سپتمبر لسلیشتمه سره برابر ده. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاست د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارګ کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړ کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه اسمبلی ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواد ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماتانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شو او مړو شو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینې تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډېره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متره پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس و چې په دې وروستیو کې په دې اړه یوه سروې ترسره کړې ده. د خوست اوسېدونکي وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی.
1.1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې وروسته له دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوندګونو کې مو په کابل کې له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړی، خوشکاریم کوم، مثال پلسترم کوم، دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوین ریوالي غونډې ته پرون وویل چې په افغانستان کې کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی، یو کچیرته په ژمي کې دا وبا ورک نشي ناوړه اغېزې به نور هم پسې پراخ شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید-19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل:
Our total deaths are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 او غیر رسمي شایع 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي، ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوسه غوښته چې د ناروغي قوت په د ژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی، ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي، علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغۍ باندې خلک اخته کیږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د موږ وګړو د دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخکې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
نور هم ممتن کیږي.
کووید 19 ناروغي لمړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ څرباندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشتې 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 9,80,000 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې راستازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو یې په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سیشن بې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبرې وکړې. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مغوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقونه، د ښځو حقونه، د اقلیتونو حقونه، د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقونه، په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د امریکا لپاره ډېر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې له لارې افغان ښځو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل واوسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلي وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او ټاله تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځه وړلو، د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو. شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیک له لیژونکو څخه د ولسی جرګې یوې استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له شاغلي لنچ څخه مننه چې زموږ لیک یې په کانګرس کې ولوست او هغه پوښتنې یې وپوښتې چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برنډا لارنس د دې پوښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري، ښځې کولای سي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي، مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان ښځو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې، خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو ته یې د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وزي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چین هم طالبانو روغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بله موضوع ده چې مقاله کې راغلي چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي راډیو اوري د سهار وو بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالي مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تل پاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي، چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغو هوکړې لیکونو په پرتلې ډېر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یوه لوی مثال ده چې موږ ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې په پروسه کې تقویت کړو، لا هم پیاوړی کړو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو ترسره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې ترسره شوې ده؟
دا سیړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ترسره شوې ده، بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکی ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکې ونډه په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولاً سوله نه یوازې د جنګ عدم موجودیت ته باید محدود شي، په سوله کې ښځې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادی استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سي سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د خوست یو شمېر اوسېدونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1450 کال د نفوسو د شمېرنې د احصایې پر اساس د ولایت ته امتیازات ورکول کېږي. احسان آریانې نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یو ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرای ترند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو. دوی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي، هغه به د 6 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسېږو.
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکر ویش لړی شروع کړی ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بیلګه ده چې موږ د ټیک نفوس لپاره شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وروسته تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینس کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې وکړ شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له څو اونیو راهیسې په بې سارې توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري لوکاشنکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالتونو تر انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو سره د لوکاشنکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکیو غندلی وو. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشنکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمني، سلواکیا، چک جمهوریت، پولنډ او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشنکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیه بیا له لوکاشنکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د لوکاشنکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پریکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بیلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بیلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشنکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشنکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشنکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې ته بیلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د 4 پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. په دې پروژو 1.6 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای ډ تمویلوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او بلغاریا له 2 روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواد ووځي.
دا ژوند رنگونه.
عبدالله
کوس د خپل کار پاکل لک معلومات را کی تاسو څه کار وکه؟
منګه دا بام کین دغه وکه دا درزونه بند کړه دا مرامت مکرل لاند دا ټپونه ملګول تشنابونه کی صفای مکرل بس
دا کار تاسو چیرې زده کړی؟
دا ما پاکستان کې زده کړی. پنجابي واغه سره دا کوم شاګردی کوله تقریبا 3 کار مې سره شاګردی کړی. بیا هغه دا ته اجازه کړی دا چې ته دینه پسته تنور کار کوله شي په خپل دغه معنی زه چې ته کار کوي خدای دې مخره نه کا استاد راته دوا کړی. خوشکاریم کوم مثال پلاسترم کوم دا سنگشانیم کوم تعمیر کی چکم یو کار نو غا چف لگاو کاشی لگاو نو کم کار شپ مختر غا دا کو په مخړو
تاسو ویل سی درې کلم شاگردی کړی؟
درې کلم مسلسل کار خو ما ډیر وخت کی تقریبا دا 40 کال به دا سی کیږي چې زدا غلکاری کوم.
نو تاسو د ډیر کارونو نمونه واخیستل او په درې کلو کې دا ټول زده کیږي؟
خو د سی کار اوس دا کورس جوړای کنه دی کی یو کوټه کی ګوره یو کوټه کی فرشم راځي دا فرشونه منګه دا کانکریټ وته لاندې دا کنه پلاسترم راځي خشکاریم راځي می باید مغایزه کې مغه په یو مسلسل مغایو تر باندې رواني کنه د سینې چې مشر یو مش خشکاری او کایو مش پلاستر او کایو مش دغه داونه ده مغه په یو اتاق چې کې دا ټول مغه مغایو اتاق موجود دي.
یعنی تاسو دی یو اتاق ټول کارونه کوي؟
بله.
د سې سوي چې کوم راسته سي کار وکي د غرمې ډوړې تم به کار نه سي تر بیګه پوری پوګي نه سختای
او ام د قصه ولا شوې دي چې د سې کار راغله دی چې مثال هغه کار به بس ختمه شي چې مثال پرې دین وس مثال دا چا چ لنټر راځي کنه دا لنټر راځي دا چې ختم کړي نه پوری ته باید دنه چټي ونه کې چې دا باندې کې دا چې تا لګ د سره غلطات وکړو د کې دا جوړ راځي دا جوړ د ته و چې یو ځل کانکریټ واچي هغه خانه وڅه شي بیا دوباره بیا بیا هغه مخ باندې ورچه نو هغه بیا جوړ نه نيسي هغه وبزي
څنګه د پوګي ناس بیا کار کولای سي؟
مجبوری چې مجبوری نه یقینو کسي کومې د سم درد کوي هغه درون کاری چوکباز د لاس کی بلچا د لاس کی د زور کار دی نه ټول
بیا تاسو د ورځې 2 روپۍ ګټئ
500 شپږ سوه اووه سوه اته سوه داسې ملور کوي نو مالک سره کوم لږ لږ کاری نو هغه 1000 روپۍ در کوي اووه سوه هم در کوي اته سوه ټکه دا سرکار کوي هغه 500 شپږ سوه مزدور 200 دوه نیم سوه داسې
په کور کې بیا څو اولادونه دي؟
کور کې مې نه
څنګه د بیدې دغه ټولو خرڅ مصرف ته برابرولی سي؟
برابري کې ته خو گزاره به کوي نه چې څونه چې ګټې کنه ما خپل دغه ته به ګوري ما صرف دغه به کوي
په همدې سره د